व्यू 360 में भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में 10 साल के तवील अरसे के बाद होने वाले असेंबली इंतखाबात कितने अहम हैं और इन इंतखाबात के नतायज से खत्ते के मजमूई सियासी मंजरनामे पर क्या तब्दीलियां रोनुमा हो सकती हैं, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम व्यू 360 के इस खसूसी शो में आप सबको श्रीनगर कश्मीर से खुश आमदेद। मैं हूं यूसुफ जमील। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की 9 नशस्तों के लिए इंतखाबात का पहला मरहला कल होगा। 3 मरहलों पर मुश्तमिल इलेक्शंस 10 साल बाद हो रहे हैं। ये इंतखाबात सन 2019 में कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत के खात्मे के बाद होने वाले पहले इंतखाबात हैं। जम्मू कश्मीर के कानून साज असेंबली के आखिरी इंतखाबात 2014 में हुए थे। जून 2018 में इलाकाई जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मखलूत हुकूमत के खात्मे के बाद रियासत के गवर्नर ने असेंबली को तहलील कर दिया था और असेंबली 6 साल की मुकर्रर मुद्दत पूरी नहीं कर पाई थी। उसके बाद भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को रियासत की आईनी नीम खुद मुख्तारी खत्म करके इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख नामी इन 2 हिस्सों को बराए रास्त विफाक के कंट्रोल में दे दिया गया। अपोजिशन का दावा रहा है कि बीजेपी ने इंतखाबात में ताखिर इसलिए की क्योंकि इसे कश्मीर के नीम खुद मुख्तार स्टेटस के खात्मे पर इलाके में मनफी रद्दअमल के बाइस नाकामी का खदशा था। ताहम बीजेपी इस तासुर को मुस्तरद कर चुकी है। अब जब ये इंतखाबात हो रहे हैं तो इनमें कई ऐसे चेहरे और ग्रुप्स भी हिस्सा ले रहे हैं जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कराए जाने वाले किसी भी इंतखाबी मुकाबले से दूर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? कश्मीरी आवाम इन उम्मीदवारों और इनकी जानिब से किए जाने वाले वादों को कैसे देख रहे हैं और इस सारे मामले में मसलक कश्मीर और इसकी आज़ादी की तहरीक कहाँ खड़े हैं, जानेंगे आज के शो में। इन इंतखाबात में कौन हिस्सा ले रहा है, सियासी जमातों और उम्मीदवारों ने कौन से इश्यूज पर तवज्जो दी है, इन इश्यूज और वादों में आम लोगों को कितनी दिलचस्पी है और सबसे बढ़कर इन इंतखाबात में जो सियासी पार्टी या सियासी पार्टियों का इत्तेहाद हुकूमत बनाने में कामयाब होगा, क्या उसके लिए अपने वादों को पूरा करना मुमकिन होगा, जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में।
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के असेंबली इंतखाबात की मुहिम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी इस दावे की बुनियाद पर वोट मांग रही है कि जम्मू कश्मीर को आईनी नीम खुद मुख्तारी देने वाली दफा 370 की मनसूखी के बाद इलाके में अमन लौटा है। दफा 370 को 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत की तरफ से मनसूख कर दिया गया था।
यहाँ की आवाम ने तय किया है कि हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता।
दूसरी जानब इलाकाई सियासी जमातें जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी शामिल हैं, वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए उनसे ये वादा कर रही हैं कि इक्तदार मिलने पर वो न सिर्फ दफा 370 को बल्कि इसकी जैली शिक दफा 35A को भी वापस लाएंगी। इस शिक के तहत जम्मू और कश्मीर के आबाद बाशिंदे ही रियासत में गैर मनकूला जायदाद खरीद सकते थे और सरकारी मुलाजमतें और तैलीमी वजायफ हासिल कर सकते थे। ये जमातें मसले कश्मीर का देरपा हल तलाश करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत की जरूरत पर भी जोर दे रही हैं, जबकि भारत की सबसे बड़ी ओपोजिशन जमात कांग्रेस जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड या रियासती दर्जे को बहाल करने का वादा कर रही है।
मसले कश्मीर बहुत पेचीदा मसला है। हमारे हजारों नौजवानों की शहादतें जिसमें हमारे मुल्क के जवान भी शामिल है जो वर्दी पहन के यहाँ आके शहीद हो गए और हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं, तो हमारे हजारों बच्चियां बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, तो ये जिंदा मिसाल है। हो सकता है वो शहीद है मगर वो जो हमारे कब्रिस्तान है वो जिंदा मिसाल है कि मसले कश्मीर झोंका तो है। 370 ختم کرنے کے بعد مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے.
اور میں آپ کو یہاں بتانے آیا ہوں کہ بی جے پی کچھ بھی کہہ لے, آر ایس ایس کچھ بھی کہہ لے, ہم جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کا اسٹیٹ ہوڈ واپس دینے جا رہے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کر کے کہہ رہا ہوں, یا یہ اسٹیٹ ہوڈ دیں گے نہیں تو پھر اگلی سرکار جو دلی میں آئے گی, انڈیا گٹھ بندھن کی سرکار آئے گی, ان کا پہلا کام ہوگا آپ کو اسٹیٹ ہوڈ دینے کا.
اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں کے لیے اقتدار میں آنے یا مخلوط حکومت بنانے کے بعد ووٹروں سے کیے جانے والے وعدوں کو عملی جامہ پہنانا کتنا ممکن ہوگا.
یہاں کی اسمبلی کے پاس کوئی سگنیفیکنٹ پاور نہیں ہے, کوئی بڑی چیزیں یہ بجائے خود نہیں کر سکتی, لیکن ایک کئی نقطوں کی وجہ سے کئی لحاظ سے یہ الیکشن بہت اہم ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کے ریزولوشن پاس کرنے سے, ان کے مینیفیسٹو میں رکھنے سے, ان کو الیکٹ ہونے سے بھی یہ چیزیں ریسٹور ہو جائیں گی. تو البتہ ایک چیز ہو سکتی ہے, ایک ڈیمانڈ ہے. دیکھیں اب ہسٹری ایک پروسیس ہے, کشمیر کے ہے یہ اس کو پرسیو کر سکتی ہے تاکہ تب تک کم از کم ایک کمٹمنٹ یہاں سے ایک ڈیمانڈ بنتی رہے گی. کبھی بھی کوئی حالات بن سکتے ہیں, کچھ کا مڈل گراؤنڈ. دیکھیے ضروری نہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ آرٹیکل 370 اس پرانی شیپ میں ہو جائے. اگر ٹھیک ہے پالیٹکس آؤٹ آف نیگوشیشن, آؤٹ آف پاسبلٹی.
اس بحث و تنقید, وعدوں, دعووں اور الزامات کے بیچ کئی ایسے مسائل نے ثانوی حیثیت اختیار کر لی ہے جن کا عام لوگوں کو ان کی روزمرہ زندگی میں سامنا ہے.
میں یہ بدلاؤ چاہتا ہوں کہ ہماری جو ینگ جنریشن کی یوتھ ہے تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے. ان کو یہاں پہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کی کوئی نوکری نہیں ملتی ان کو. ہم یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ خاص کر ہمارے نوجوانوں کو وہ ہمارے ان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں.
دیکھیے آپ جہاں تک لوگوں کی بات کریں گے, لوگوں نے ابھی تک 10 سال میں بہت چیزیں سفر کی ہوئی ہے.
انسانی حقوق کی تنظیم فریڈم ہاؤس نے کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت کے خاتمے پر تنقید کرتے ہوئے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس اقدام کی عوامی مخالفت کو دبانے کے لیے خطے میں شہری آزادیوں کو سلب کیا گیا. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک طرف بھارتی سیکیورٹی افواج پر اکثر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے الزامات لگتے ہیں, دوسری طرف علیحدگی پسند ملٹنٹس اپنی شورش جاری رکھے ہوئے ہیں. یوسف جمیل کے ساتھ زبیر ڈار, وائس آف امریکہ, سری نگر.
ان انتخابات میں جو اہم سیاسی چہرے قسمت آزمائی کر رہے ہیں ان میں جموں کشمیر کے ایک سابق وزیر اعلیٰ اور علاقے کی سب سے پرانی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ بھی شامل ہیں. وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو کے دوران عمر عبداللہ نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے انتخابات سے پہلے ہونے والے اتحاد کے محرکات, انتخابات کے بعد بی جے پی کے ساتھ حکومت بنانے کے امکان اور پاکستان بھارت امن مذاکرات کی بحالی کی اہمیت اور ضرورت پر بات کی.
ہم مجبور اس لیے نہیں کہ ہم نے اپنی پارٹیوں کو بچانا تھا, مجبور اس لیے کہ ہم جموں کشمیر کو بی جے پی سے بچانے کے لیے ایک ساتھ آئے. ہمیں یہ مجبوری تھی, ہمیں اور کوئی مجبوری نہیں تھی.
اچھا, میں واپس آپ کے الیکشن لڑنے پہ آ جاؤں گا. الیکشن کا اعلان نہیں ہوا تھا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جب یہ جو گورنر, لیفٹیننٹ گورنر کے جو پاورز بڑھا دیے گئے, ہوم منسٹری نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, ان کے اختیارات بڑھا دیے گئے, تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اس یونین ٹیریٹری کا وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہتا جہاں مجھے اپنے چپراسی کی تقرری کے لیے لیفٹیننٹ گورنر سے اجازت لے.
آپ نے کہیں پہ مجھے وزیر اعلیٰ کی کرسی کا دعوے دار اپنے آپ کو قرار کرتے ہوئے سنا ہے؟ میں تو اسمبلی کے الیکشن لڑ رہا ہوں نا, میں وزیر اعلیٰ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, وہ ہم 5-8 اکتوبر کے بعد بات کریں گے.
جب یہ الائنس کی بات ہو رہی تھی تو کیا ان چیزوں پہ بھی بات ہوئی کہ آپ کا کیا ایجنڈا ہے اور کانگریس کا کیا ایجنڈا ہے؟
ہم کون ہوتے ہیں کانگریس کو ایجنڈا دینے کے لیے؟ نہ کانگریس کو یہ اختیار ہے یا یہ حق ہے کہ وہ نیشنل کانفرنس کو یہ کہے کہ آپ کن کن مدعوں پہ الیکشن لڑو گے اور کن پہ نہیں. ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, ہم اپنے مدعوں پہ لڑیں گے, وہ اپنے مدعوں پہ لڑے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے.
اچھا جو ناقدین ہیں، جو نیشنل کانفرنس کے ناقدین ہیں یا آپ کے ناقدین ہیں یا ڈاکٹر فاروق صاحب کے ناقدین ہیں، ان میں سے کئی ایک کا کہنا ہے کہ لوگوں کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، ان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ انتخابات کے بعد نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی نہیں بنے گی، اور یہ ممکن ہے کہ نیشنل کانفرنس بی جے پی کے ساتھ چلی جائے.
کیوں؟
یہ ان کے ناقدین کی رائے ہے.
رائے تو سب کسی کی، ہر کسی کی، ہر کسی چیز پہ ہر کسی کو حق ہے رائے بنانے کا، لیکن ہم مل کے کانگریس کے ساتھ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اگر ہمیں بی جے پی کے ساتھ جانے کا اتنا ہی شوق ہوتا، ہم اکیلے یہ الیکشن لڑتے. ہمیں کانگریس کے ساتھ پری پول الائنس کرنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ ہم تو کانگریس کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کی بات کر رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہاں بی جے پی کو اس طرح کے نمبر آئیں کہ وہ حکومت کے بارے میں سوچ بھی پائیں.
اچھا، نیشنل کانفرنس پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات کی بحالی کا بھی مطالبہ کر رہی ہے، بلکہ اس پر زور دے رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان کے ساتھ امن بات چیت؟
فی الحال تو وہ ماحول ہے نہیں، یہ تو ہمیں مان کے چلنا ہوگا. فی الحال جس طرح خاص کر جموں میں جو حالات بنے ہیں دہشت کو لے کے، فی الحال تو اس طرح کے حالات ہمیں نظر نہیں آتے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حالات ایسے بنے، اور اس میں پاکستان کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا تاکہ ایسے حالات بن پائیں جس میں کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہیں دوبارہ ایک دوسرے سے بات چیت کر پائیں.
اچھا، جو بھارتیہ جنتا پارٹی یا حکومت ہند کا یہ موقف ہے کہ سب سے پہلے اگر پاکستان کے ساتھ بات چیت کو بحال کرنا ہے تو اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ پہلے اس کے بقول یہاں پہ جو دہشت گردی چل رہی ہے جس میں اس کے بقول پاکستان کا ہاتھ ہے، وہ رکنی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی مثبت صورتحال آئندہ چند ماہ میں یا ایک سال میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان امن مذاکرات؟
ہم چاہیں گے، اور اگر ہماری حکومت بنے گی تو ہم ضرور جموں کشمیر میں اس طرح کے حالات قائم کرنے کی کوشش کریں گے جس سے کہ اس طرح کے مذاکرات جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہو پائیں. لیکن یہ اکیلے جموں کشمیر کی اپنی حکومت کا فیصلہ نہیں ہوگا. ہمارا رول، جموں کشمیر کی حکومت کا رول اس میں بہت کم رہتا ہے، لیکن کم از کم مطلب اس کے حق میں اپنی آواز تو اٹھا سکتے ہیں.
اچھا، وہ آواز آپ اٹھائیں گے؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ حکومت میں آئیں گے؟ مطلب
کسی کو کون اس بات کی یقین رکھ سکتا ہے؟ اب ہم اتنے بے وقوف تو ہیں نہیں نا بی جے پی کی طرح کہ ہم 400 پار کی بات کر رہے ہیں اور پھر ہماری گاڑی 240 پہ ہی رکے. ہم امید کر رہے ہیں، ہم لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں، ہم اپنا مینیفیسٹو لے کے، اپنے ارادے لے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ان کا تعاون ہمیں حاصل ہوگا. لیکن اس بات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بس جی اب صرف ہماری حکومت بنے گی اور کسی کو موقع ملے گا نہیں. کیا پتا لوگ کیا فیصلہ کریں.
ان انتخابات کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ان میں پہلی مرتبہ علیحدگی کی پسند دھڑوں سے وابستہ کئی اہم چہرے بھی میدان میں سرگرم نظر آ رہے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ان انتخابات میں حصہ لینے پر زور دے رہے ہیں، جبکہ باقی خود امیدوار بن کر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ وہی جماعتیں ہیں جو گزشتہ 35 برس کے دوران بھارتی آئین کے تحت ہونے والے ہر انتخاب کو مسترد کرتے ہوئے عوام کو ان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے کہتی آئی ہیں.
10 سال کے طویل وقفے کے بعد جموں و کشمیر اسمبلی کے لیے انتخابات کرائے جا رہے ہیں. علیحدگی پسند دروں سے تعلق رکھنے والے کئی اہم چہرے نہ صرف لوگوں سے ان کے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، بلکہ ان میں سے کئی ایک خود امیدوار بن کر انتخابی میدان میں اتر آئے ہیں.
یہ نہ تو چینج آف ہارٹ ہے اور نہ کوئی مجبوری ہے. مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تقاضے بدلتے رہتے ہیں، وہ سیاسی تقاضے بھی ہوتے ہیں اور وقتی تقاضے بھی.
سعید سلیم گیلانی حال ہی میں کشمیری علیحدگی پسندوں کے کیمپ کو چھوڑ کر بھارت کے قومی دائرے کی سیاست میں شامل ہونے والوں میں شامل ہیں. کشمیری علیحدگی پسند جماعتوں کا یہ اجتماعی موقف رہا ہے کہ بھارتی آئین کے تحت ہونے والے انتخابات متنازع ریاست میں استصابیہ رائے کرنے کے اس وعدے کے نعم البدل نہیں ہو سکتے جس کا وعدہ اقوام متحدہ نے تقریباً 75 سال پہلے کشمیری عوام سے کیا تھا.
کیونکہ لوگوں کو ہم زیادہ دیر آزادی کھلا پلا نہیں سکتے، آزادی پہنوا نہیں سکتے، آزادی ہی ترقی کا نام نہیں ہے، ترقی کی باقی چیزیں بھی ہیں۔ تو لوگوں کو جہاں پہ مسئلہ کشمیر کا حل چاہیے، وہیں پہ لوگوں کو روزگار بھی چاہیے، وہیں پہ لوگوں کو اپنی روزمرہ مسائل کا حل بھی چاہیے۔
انتخابی میدان میں جو لوگ امیدوار بن کر اترے ہیں ان میں جماعت اسلامی جموں کشمیر کے سابق عہدیدار اراکین بھی شامل ہیں۔ بھارتی حکومت نے فروری 2019 میں جماعت اسلامی جموں کشمیر کو ایک غیر قانونی تنظیم قرار دے کر اس پر 5 سال کے لیے پابندی لگا دی تھی۔ رواں برس فروری میں بھارتی وزارت داخلہ نے اس میں مزید 5 سال کی توسیع کر دی۔ تاہم انتخابات کا بگل بجتے ہی جماعت اسلامی جموں کشمیر کے کئی عہدیدار اور اراکین انتخابی میدان میں سرگرم نظر آئے۔
کچھ لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ شاید یہ آئیڈیالوجیکل شفٹ ہے، لیکن ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل شفٹ ہے۔ ان سب چیزوں کو بند نظر رکھتے ہوئے میں اپنی رائے بھی اس میں رکھوں گا کہ یہ ایک قلبی فیصلہ ہے، یہ کوئی جبرن یا مجبورن فیصلہ نہیں ہے۔
ڈاکٹر طلعت مجید کلدم جماعت اسلامی جموں کشمیر کے ان سابق اراکین میں شامل ہیں جو اسمبلی انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت میں حصہ لے رہے ہیں، اگرچہ ان کی نئی سوچ اور اپروچ کے لیے انہیں حتف تنقید بھی بنایا جا رہا ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ بندوق اور تشدد کی سیاست نے جموں و کشمیر کے عوام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔
آج ہم آزادی کیا، آج ہم پاکستان کیا، آج ہم اپنی سٹیٹ ہوڈ تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں 5 اگست سے پہلے والے جو پوزیشن تھی وہ بحال ہونی چاہیے، یا جو جنہوں نے خود بندوق اٹھایا بھی ہے اور 2 سال کے بعد ہی اس سے پھر پرہیز بھی کیا اور کہا کہ یہ ہمارا راستہ نہیں ہے یا یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ان لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بڑے بڑے کمانڈر رہ چکے ہیں اور ان کے ساتھ بھی میری وابستگی رہی ہے، چاہے وہ اس سے زیادہ بھی ان کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ ہر ایک شخص اپنے ایک بند کمرے میں یہی بات کرتا تھا کہ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے، سیاسی اعتبار سے ہمیں کچھ سوچنا چاہیے۔
بھارت نواز کشمیری جماعتوں نے سابق علیحدگی پسندوں کے انتخابی عمل کا حصہ بننے پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ چند ایک جماعتوں نے اسے دیر آید درست آید قرار دے کر کشمیر کے سیاسی افق پر نظر آنے والی اس اہم تبدیلی کا خیر مقدم کیا ہے۔
نیشنل کانفرنس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جماعت لڑ رہی ہے تو ویلکم وی ویلکم۔ اب آگے لوگوں تک ہے کہ وہ کتنا ایکسپٹ کرتے ہیں جماعت کو۔ وہ تو الیکشن تو میں بھی لڑ رہا ہوں، الیکشن تو یہاں پہ کنگن کانسٹیٹنسی کی بات ہے، 6 کینڈیڈیٹ اور لڑ رہے ہیں، پر آگے تو عوام تک ہے نا کہ وہ کس کو ایکسپٹ کرتی ہے کس کو ریجیکٹ کرتی ہے۔
لیکن بعض سیاسی جماعتوں نے کلدم جماعت اسلامی جموں کشمیر کے سابق اراکین اور چند دوسرے علیحدگی پسندوں کے انتخابی میدان میں کودنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان میں سے بعض کی طرف سے یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے ان امیدواروں کو اپوزیشن ووٹ کو تقسیم کرنے کے غرض سے میدان میں اتارا گیا ہے، اور اس کے پیچھے نئی دہلی میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کا مقصد کار فرما ہے۔ بی جے پی اس الزام کی سختی کے ساتھ تردید کرتی ہے۔ ہم نے عام لوگوں کا رد عمل جاننے کی بھی کوشش کی ہے۔
جو وہ لوگ آج آ رہے ہیں الیکشن میں، میں ہم لوگ ان لوگوں کے اس میں خیر مقدم کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ جو پہلے سے ہو چکا تھا آلریڈی، پہلے سے جو ہو رہا تھا وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، ہم ان لوگوں کے ساتھ تعاون دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
وہ راستہ صحیح نہیں، اگر ہمیں اپنی جنگ لڑنی ہے اچھے سے، جو یہاں کے لیے ہمیں پہلے اپنا اسمبلی کے الیکشن ہے، باقی اپنے جو لیڈر ہے انہیں چننا ہے، وہ ہماری بات آگے پہنچائیں گے اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں وہ پہنچائیں گے، ہم ایسے جیت سکتے ہیں اپنی جنگ، وہ بیٹر ہے اس راستے سے، اچھا یہ راستہ ہے۔
جموں کشمیر کے تقریباً 90 لاکھ رائے دہندگان 18 ستمبر سے شروع ہونے والے 3 مراحل پر مشتمل ان انتخابات میں کس امیدوار کو اپنے ووٹ کا حقدار سمجھتے ہیں اور کسے نہیں، اس کا 8 اکتوبر کو پتہ چلے گا جب ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ یوسف جمیل کے ساتھ میں زبیر ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
علاقائی جماعت عوامی اتحاد پارٹی کے لیڈر شیخ عبدالرشید نے دلی کی تہاڑ جیل سے رہائی ملنے کے فوراً بعد سری نگر آ کر اپنی پارٹی کے امیدواروں کے لیے مہم شروع کر دی ہے، جس سے ان انتخابات میں حصہ لینے والی بعض جماعتیں اور امیدوار جنجلاہٹ کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ 56 سالہ شیخ عبدالرشید کو، جو عام طور پر انجینئر رشید کے نام سے جانے جاتے ہیں، بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا NIA نے اگست 2019 میں ٹیرر فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے الزامات میں گرفتار کیا تھا۔ انہوں نے تہاڑ جیل میں قید کے دوران ہی عمر عبداللہ کو جون میں بھارتی پارلیمان کے ایوان زیریں لوک سبھا کے انتخابات میں بارہمولہ کے حلقے سے 2,00,000 سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے ہرایا تھا۔ اسمبلی انتخابات میں انجینئر رشید فیکٹر کتنا اہم ہے اور ان کی رہائی سے عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ اور محبوب مفتی جیسے قد آور سیاستدانوں کا ماتھا کیوں ٹھنکا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے سرکردہ صحافی اور انگریزی روزنامے دی ہندو کے سری نگر میں بیورو چیف پیرزادہ عاشق کو دعوت دی ہے۔ پیرزادہ صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ انجینئر رشید کی سیاسی میدان میں موجودگی یہاں کی جو اسٹیبلشڈ سیاسی جماعتیں ہیں ان کے یا ان کے لیڈروں کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، یا اس ایشو کو اوور پلے کیا جا رہا ہے؟
مجھے لگتا ہے کہ انجینئر رشید ایک فیکٹر بن کے آ رہے ہیں الیکشن میں۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک انڈیویجول آتا ہے اور اس حد تک ایک ویو کریٹ کرتا ہے، اور انجینئر رشید کی ایک ہسٹری بھی رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں 2019 میں انہوں نے 1,03,000 ووٹ ان کے پاس آئے تھے، نمبر 3 تھے وہ نارتھ کشمیر بارہمولہ لوک سبھا سیٹ سے۔ اس انتخاب جو اس سال ہم نے لوک سبھا کے الیکشن دیکھے، ہم نے دیکھا کہ وہ صرف آخری کے 3 ہفتوں میں ایک نئے چہرے ابھر کے آ رہے۔ وہ جیل میں تھے، ان کے بیٹے ابرار نے کیمپیننگ کی، ایک ایموٹیو سلوگن لے کے گئے جیل کا بدلہ ووٹ سے، اور کسی حد تک جتنے بھی لوگ شاید نارتھ کشمیر میں بند تھے یا وہ لوگ جن کے اوپر چھاپے مارے گئے تھے یا وہ لوگ جو سیکیورٹی کلیم ڈاؤن 2019 کے بعد شروع ہوا تھا اس کے شکار ہوئے گئے تھے، شاید وہ ایک موٹیویشن ان کے لیے بنا کہ وہ پولنگ بوتھ تک جائے۔ اور کشمیر کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں، الیکٹورل ہسٹری، پچھلے 30 سال میں جو انجینئر رشید کی وکٹری مارجن تھی وہ 2,00,000 سے زیادہ تھی۔ تو ہرایا کن کو؟ ایک تو فارمر چیف منسٹر تھے عمر عبداللہ، جے این کے پیپلز کانفرنس جو سجاد لون وہ جو منسٹر بھی رہ چکے ہیں 2014 کی جو کیبنٹ تھی ان کو بھی۔ تو اس بار یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ جو جگرناٹ وہ لے کے آئے تھے لوک سبھا الیکشن میں اس کو ریپیٹ کر پائیں گے۔ اس بار انجینئر کا چیلنج یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو وہ مینڈیٹ دے رہے ہیں کیا وہ نئے چہرے یا ان کے پاس بیگیج ہے، کیونکہ چاہے وہ محبوبہ مفتی ہو چاہے وہ عمر عبداللہ صاحب ہو، ان کی ایک بیگیج رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں 2008 سے 2016-14 تک عمر عبداللہ جب حکومت کر رہے تھے تو ہم نے آسیہ نیلوفر کا کیس دیکھا، ہم نے بہت سارے دیکھے جہاں پہ عمر عبداللہ کے دور میں لوگ مارے گئے جو اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوئے۔ اسی طرح جب محبوبہ مفتی کی حکومت تھی تو 2016 میں جب حزب مجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کو مارا گیا ایک انکاؤنٹر میں، اس کے بعد تقریباً 100 سے زائد لوگ مرے۔ تو ایک بیگیج رہی ہے ان دونوں جو پارٹیز ہے یا لیڈرشپ ہے۔ کیا انجینئر ان لوگوں کو بھی مینڈیٹ دیں گے جن کی بیگیج رہی ہے ان پارٹیز میں لے کر؟ اور اگر وہ لے کے جاتے ہیں لوگوں کے پاس انجینئر کا ویژن، کیا لوگ اسے ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔
علیحدگی کی پسند جماعتوں کا انتخابات میں حصہ لینا، اسے آپ کشمیر کی تحریک کے لیے کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، حریت کا ہمیشہ یہ سٹینڈ رہا تھا 1996 سے، جب سے یہاں پہ انتخابی مہم شروع ہوئی، چاہے وہ اسمبلی کے الیکشن تھے یا پارلیمنٹ کے الیکشن، تو بوائیکاٹ کنٹینیوس ان کی طرف سے کال دی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دو پولیٹیکل گول تھے بوائیکاٹ کے پیچھے۔ ایک یہ تھا کہ ہمیں جو آئین، ہندوستان کے آئین اندر الیکشن ہوگی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دوسرا یہ میسیج انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ کشمیر ایک متنازع ایشو ہے، اس پہ آپ نظر ڈالیے۔ یہ انتخابات یوز ہوتے تھے یا بوائیکاٹ پالیٹکس کشمیر پرابلم کو ابھارنے کے لیے، لیکن اس بار ہم کیا دیکھ رہے ہیں، بہت سارے، نہ کہ انٹائر حریت لیڈرشپ یا ساری جو جماعت کی لیڈرشپ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیکشن جو حریت کا یا ایک سیکشن جو جماعت کا اس بار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں تو ایک ڈیفیکلٹ پروپوزیشن لے کے لوگوں کو پاس جا رہے ہیں، اور کیا لوگ ان کے نئے آرگیومنٹ سے کنونس ہوں گے وہ تب پتا چلے گا جب 8 اکتوبر کو نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کے ویو 360 کا یہ خصوصی شو۔ پاکستان، بھارت اور دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.urduvoa.com اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ خوش رہیں، محفوظ رہیں، اور یوسف جمیل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
We'll be right back. مهم خبرونو سرټکی د افغانستان د وضعیت په اړه د امنیت شورا د غوړنی تر سره کیدل ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتمبایوا د چاشمې پورت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل تازه راپور وړاندې کړی ل جرمنی څخه روانډا ته د کډوالو ستنول د جرمنی د کډوالو کمیسون وړاندیز کړي ها کسان چې د پناه غوښتنې رد شوي دی وی هوکړه لمخي افریقایي هیواد روانډا ته ستنې کړي په ورته وخت کې جرمنی په خپل ټولو ځمکنیو پلو کې د څار کتنې او تلاشي نوې لړۍ پیل کړې ده او د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنو د پایلو په اړه اندېښنې چارواکي وایي د امریکا متحده ایالاتو یو شمېر مخالف هیوادونو د امریکا د جمهوری ریاست او نورو ټاکنو د پایلو اغیزمنول لپاره هڅې ګړندې کړې دي دا او نور د نن شپې په خبرونه کې
السلام علیکم د آشنا تلویزیون خبرونه ته خراغلاس نن سه‌شنبه د 2023 کال د سپتمبر ولسمنیټه ده زه وحید فیضی یم چاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتمبایوا د چاشمې په ورځ د دغه سازمان په امنیت شورا کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی دغه راپور په داسې حال کې وړاندې کیږي چې تر دې مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون غندلې او د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نماده اکسپرت ټولنیز شبکې لیکلی چې میرمن روزا او تنبایو به د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. امنیت شورا هم په خپل انټرنیټي پاڼه لیکلی چې پر میرمن او تنبایو او سربیره به د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما بهوس او د امنیت شورا استازي هم غونډې ته د افغانستان په وضعیت څرګندونې وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د امنیت شورا اکثر غړو په افغانستان کې د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په لیکې دل غندلې او دغه قانون د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده.
متاسفانه امنیت په افغانستان کې واقعا په دې خاطر باندې ډیر د توجه مورد نه ده ګرځېدلې چې د میرمنو وضعیت دومره ټکنی دي. پر میرمنو باندې محدودیتونه د بشري حقوقو نقص دومره په شدت سره جریان لري چې متاسفانه هغه امنیت د ټولو د یاد وتلې ده. حال دا چې زموږ د تیر دورې د شل کلن دوري د جمهوریت د زمان نظامیان ټول د روحي شکنجه سره مخامخ دي. دوی د ځاني مالی او رواني امنیت متاسفانه چې خويندې نه دي او د افغانستان د هیڅ فرد
د طالبانو د نوي قانون په توشي سره په افغانستان کې پر ټول خلکو په ځنګړي ډول خزوباندی محدودیتونه لازیات شوې دي. د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکي په داسې حال کې پر افغان میرمنو د طالبانو محدودیتونه غندې چې طالبان په عمان کې د غوی د حکومت د استازو لخوا د افغانستان د سفارت د مسولیتونو د ترلاسه کېدو خبر ورکوي. د چارو یو شمېر کارپوهان نړۍ د افغانستان په وړاندې په دوه ګونی سیاست تورنوي.
لازم دی چې نه یوازې په دې باندې چې ګویا د دوی عمل تقبی شي بلکې هغه لازم فشارونه په دې باندې راوستل شي چې د یو خلک تقبی کول او د بل خلک به دوی ته فرصت ورکول د په یو شکل تعامل کول. دا فکر کوم چې هم د افغانستان په ضرر د منطقې او د دنیا په ضرر دی. نو بنان یو روښانه دریز په دې ارتباط باید ونیول شي.
نو سربیره پر دې چې طالبان دوی غواړي په د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي د ویل فایر پرس یعنی پرسمیت نه پین د ویل فایر پر افغانستان کې مل کړی دا واقعا یعنی د اندیشنې خبره ده. نړیوال باید واضح دریز ولري د افغانستان په اړه د افغانستان د فعلی حکومت په اړه.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي چې د یک شنبه ورځې څخه د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سفارت چاري د غوی لخوا په عادي ډول پر مخ وړل کیږي.
د عمان سلطنت پلازمینه مسقط کې د افغانستان سفارت چاري د اسلامي امارت بهرنی چارو وزارت د ډیپلوماټانو له لوري په منظم ډول تر سره کیږي.
عمان کې د افغانستان سفارت چاري په داسې حال کې د طالبانو حکومت ته سپارل کیږي چې یو شمیر هیوادونو لا وارد مخه دا کار کړی او یو شمیر نور بیا د جمهوری نظام د کارکونکو لخوا د اداره کیدونکو سفارتونو د چارو د بندیدو پریکړه کړې ده. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د 2019 کال رئیس د سپتمبر ولسمه د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالو خوندیتوب د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. په نړۍ او افغانستان کې د روغتیایي وضعیت په اړه د بحث لپاره په خبرو کې راسره د افغانستان د طبي شورا پخوانی رئیس نسرین اوریاخیل ملمنه ده. مېرمن اوریاخیل، خبرونه ته خره غلاست. مننه تاسو ته او تاسو
لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې.
ډیره مننه. سکل د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ د ناروغانو د خوندیتوب لپاره د تشخیص بهتره کول ته ځانګړی شوې ده او ملګرو ملتونه هم پر دې مسلې باندې ټینګار کړی دی. پښتنه مې دا و چې په نړیواله کچه روغتیایي وضعیت په اړه ستاسو نظر څه دی؟
د ملګرو ملتونو د قوانینو په اساس باندې باید هر وګړی دا حق لري چې په مساوي توګه او بدون له تبعیض د خدماتو ته د لاسرسي ولري سي خدماتو ته. اما متاسفانه ځینې لامل ستاسې د خدماتو وړاندیز ټول وګړو ته په نړۍ کې یو شان نه ده او مسکونه نه دي. مثلا پس له کورونا څخه چې خلک بیا اختص و د دې د څلورو کلو کې اقتصادي وضعیت نور هم ډیر خراب شوی ده. همدارنګه د بعضی جنگولو کباله چې متاسفانه په بعضی مملکتو کې هم دا اوس هم جریان لري، خدمات صحي ډیر ټکنی شوی دي. د صحي کارکونکو نشټوالی حتی په ډیر پرمختللو هیوادو کې ډیر زیات احساس کیږي، نه تنها په غریبو مملکتو کې ولې په بډایو مملکتو کې سدا د خدماتو د صحي کارکونکو د نشټوالي له کبله خدمات نه رسیږي خلکو ته په هغه شکل چې په هغه عصر د وخت یا په هغه زمان کې چې ضرورت ته ورسیږي. همدارنګه د تودوخې د درجې د لوړوالي له کبله، د اوبو نشتوالی، د صحي اوبو نشتوالی، دا ټول هغه دلایل دي چې همدارنګه مخصوصا په پرمختللو هیوادو کې د صحي بیمې د قیمت له کبله هغه څوک چې توان نه لري هغه خدمات چې باید ورسیږي نه ورسیږي. د هغې لپاره متاسفانه فعلا د صحي خدماتو د ارزي په قسمت کې عدالت په نړۍ کې نشته.
کراش افغانستان ته په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې روغتیایي وضعیت په کومه سترګه ګوري؟
متاسفانه صحي سیستم په افغانستان کې له پخوا هم په خارجي کومکو باندې ډیر زیات استوار او اوس هم ولاړ ده او هیڅوک هیڅ رهبری ونه کوي سوی چې دا تشه ډکه کی او افغانستان اقلا 50% په خپل خدماتو باندې ولاړ اوسیږي او چاته احتیاج نه اوسیږي. همدارنګه په افغانستان کې دوا ډیره زیاته نه تولیدیږي، سامان آلاتی طبي نه تولیدیږي. متاسفانه هغه خدمات، هغه تحصیلات چې باید یو صحي کارکن ته د ښه مسکونیت لپاره د مریض عرضه سي هغه تر اوسه فعلا په افغانستان کې ډیر زیات نسته. نو مطمئنا صحي خدمات نور هم ټکنی کیږي او همدارنګه ډیر زیات صحي کارکنان له افغانستانه وتلي دي چې دا خپله یوه غټه تشه ده او مطمئنا چې صحي خدمات به هغه سی چې باید ورسیږي نه رسیږي.
په افغانستان کې خو دا ټول ستونزه سیاد کړي د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو لپاره روغتیایي برخه کې جدي ستونزه څه دي که یو لاندې ځواب دی راکړي؟
په مجموع کې افغانستان کې د ښځو لپاره څو شیا ډیر زیات مشکلات پیدا کړي. یو دا چې صحي طبي عالی زده کړې متاسفانه اوس افغانستان کې شتون نه لري. د پانتون دروازې تړلې دي، حتی درې زره نوي فارغین د ښځو انجونو چې نوي فارغې شوي وي له طب پوهنځي نه هغوی همدغه اوس هغه دولتي امتحان چې باید سي تر واخیستل سي او هغوی لاړ سي خلکو ته خدمت وکړي هغوی په کورو کې ناستې دي او فعلا اجازه نه ورکوي چې هغه امتحان سرته ورسیږي. همدارنګه اقتصادي وضعیت چې اکثر ښځې په کور کې دي او همدا اوس اقتصادي وضعیت خلکو خراب ده، نو هغوی نه کوی سي چې لاړ سي سي مراکزو ته. او په مجموع کې سختګیرانه قوانین چې طالبان فعلا وضع کړي دي ښځو په مورد کې چې حتی د هغوی غږ فعلا اجازه نسته چې جګ سي، نو دا ټول یو په بل سره یو ځای کېږي او صحي خدماتو حالت نور هم له یو ته بلې ورځې بدیږي.
مېرمن اوراخیل، د جمهوریت پر مهال د زیږون پر مهال به د میاندو په مړینه کې ډیر کمښت راغلی و، اوس دغه حالت څه ډول دی؟ ستاسو معلومات څه دي؟
متاسفانه اوس فعلا د سیو مطمئنه مرجن است چې هغه یو ریکارد لري یو ارقام لري چې په باندې څوک تکیه وکړي مختلف ارقام اراسه وی دي خو مطمئنن دا حالت فعل انجیریان لري د مایند او د ماشومان مړینه به حتما جدي
دي. ډیر زیات مننه مېرمن نسین اوریاخیل تاسو له ګډون په دې خبرونه کې
تاسو مننه.
د طالبان د عامه روغتیا وزارت سرپرست اعتراف کوي چې د محل د افغانستان د ټولو ولسوالیو په کچه یوازې په درې ولسوالیو کې په سیمه ییزه کچه روغتونونه فعال دي. نوموړي دغه څرګندونې د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالیو کې د یو بهر میشتي افغان په ملاتړ د جوړ شوي عصري روغتون د پرانیست پر مهال کړی دي. بل ورته د دې روغتون د افتا سره هم مهاله د سیمې اوسیدونکي وایي چې لا هم د متخصصو او ښځینه ډاکترانو له کمښت سره مخ دي. نور حال د شمس آرین پر رپورټ کې.
دا د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د یو بهر میشتي افغان له خوا د نږدې $1,000,000 په لګښت د ابي برحمان په نوم هغه 22 روغتونه او زیژنتون دي چې په سیمه کې به د نور روغتیاي خدماتو ترڅنګ د نسایي ولادي په برخه کې ځانګړي او وړیا خدمات وړاندې کړي.
په دې روغتون باندې کم او زیات $1,000,000 مصرف راغلی. دا $1,000,000 بس ختم نشول، دا به تر هغه پورې دوام لري تر څو چې زموږ په توان کې وي. هر څومره چې زموږ توان وي د دې حد زه نشم معلومولی چې یو کال دوه کاله درې کاله یا څلور کاله تر هر وخته پورې چې زموږ وتوانیږو چې دا په مخ بوزو موږ به ادامه ورکوو.
د دې روختون افتتاح ته د طالبانو د امیر روغتیا سرپرست مولوی نور جلال جلالی هم راغلی وو. نو موړي د روختون د موسس څخه د مننې ترڅنګ اعتراف وکړ چې لا هم د افغانستان په څیر باندې 400 ولسوالیو کې یوازې درنې وسیمیز روختون نشته.
د ولسوالۍ په سطحه باندې د افغانستان په 400 زیاتو کم ولسوالیو کې د ولسوالۍ د سطح شفاخانه فقط درې نوي دغه شاوخه مونږ د ولسوالیو کې وجود لري. د نن باسي و نو ټولې خالي دي. سپینه صاحب ډیر لرو چې البته کلینیک وجود نه لري، البته شفاخانه وجود نه لري. د افغانستان ملت د صحي خدماتو وروسته پاتې شوی دی.
بل لور ته که څه هم د ځاریو بولسوالیو خلک د دې روختون د چارو پیل ته خوښ دي، خو په خبره چې لا هم په دې سیمه کې د متخصص او ښځینه ډاکترانو له کمښت سره مخ دي.
دوه کاله مخکې د دې بنسټ ډبره مو کېښوده او اوس بیا د افتتاح لپاره بیا هم دوه کاله وروسته بیا راغلو. امید دی چې د موږ ټول نور ورونه تجاران او ټول خلک د خپل وطن لپاره کار وکړي.
موږ د متخصصینو ډاکترانو د ډېر کمی سره مخ یو چې کوم متخصصین ډاکتران وي، مثلا په زړه کې وي، په ګردو کې وي او داسې نورو کې ام ډي ډاکتران شته دي الحمدلله. او همدارنګه بیا کومې نرسان چې دي هغه اکثر هم دلته په دې هیواد کې تعلیمونه کړي دي، ابتدایي قبیلګي لی دا نرسنګ لی دا فارمیسي لی دا یا بعض ملګرو لابراتوارونه لی دي. هغه څه ابتدایي ضرورتونه تقریبا 1.5% د دوی په خدماتو سره په دې ولس کې حل کیږي.
د عامه روغتیا وزارت د چارواکو په خبره هغه ډول چې په کارو په هیواد کې د روغتیايي خدماتو په تړاو منظم کار نه دی سوی او خلک لا هم د ولایتونو د مرکزونو په ګډون په لیر پرتو سیمو کې د روغتیايي خدماتو د نشټون له امله د سختو ستونزو سره مخ دي. شمساریان امریکا جا.
د جرمنی هیواد د کډوال کمیسون وړاندیز کړی ها کسان چې د پناه غوښتنې رد شوی افریقایي هیواد روانډا ته ولیږي. په اړه رپورت په همدې خبرونه کې لګرست خبريږي.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د ډیر مننه چې تر اوسه موږ ملتیا کوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خپلواکو کارپوهان د سه شنبه په ورځ په خپل نوی راپور کې ویلي چې د دوی موندنې ښیي چې د وینزویلا حکومت د جولای میاشتې د ولسمشرۍ د جنجالي ټاکنو څخه وروسته تر ټولو سخت او له تاوتریخوالي ډک فشار کارولی دی. د حقیقت موندنې دغې ډلې یوې غړي پاتریشا ټاپا والز په ملګرو ملتونو کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د حکومت د معلوماتو له مخې د ټاکنو یوه اونۍ وروسته لږ تر لږه 2200 کسان نیول شوي او د خلکو ځپل ډیر وحشانه و. د جولای په 28مه نیټه د ټاکنو پایلې چې له مخې ولسمشر نیکولاس مادورو په واک کې پاتې شو په پراخ کچه غیر ډیموکراتیکې مبهمې ګڼل شوې او پرې نیوکه شوې ده. د پولند صدر اعظم ډونالد ټاسک وایي په هیواد کې له سختو سیلابونو څخه وروسته د مرستې لپاره څه باندې 1 میلیارډ د یورو ته اړتیا لري. د پولند، چک جمهوریت، سلوویکیا، رومانیا او اتریش په ګډون د مرکزي اروپا په ګڼو سیمو کې د وروستیو بارانونو په پایله کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د راپورونو پر اساس لږ تر لږه په سیمه کې 14 کسان مړه شوي چې 6 په رومانیا، 15 په پولند، 2 په چک جمهوریت او 1 کس په اتریش کې مړ شوی. د پولند صدر اعظم په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویلي تمه لري چې ډېر ژر د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا فون دیر لاین سره وګوري څو د مرستو د پیلولو په اړه ورسره خبرې وکړي. تاکر شوی د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د سشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 بیا مصر ته لاړ شي چې په غزه کې د اسرائیل حماس ترمنځ جګړې پای ته رسیدو لپاره د منځنی ختیځ کې د امریکا متحدینو ته د اوربان اصلاح شوی باندې وړاندې کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان مکملر وایي چې واشنگتن د اوربان نوی طرحې په جزئیاتو د سلام مشورو لپاره په سیمه کې د امریکا د متحدینو په ځانګړې توګه مصر او قطر سره تعامل جاري ساتي. امریکایي چارواکو د نړۍ ویلي چې د اوربان د هوکړې اصلاح شوی باندې به کله د ټولو اړخونو سره شریک شي خو دومره ویلي چې دا کار به ژر وشي. د اوربان په دې موافقې متحده ایالاتو، مصر او قطر منځګړو د څو میاشتو راهیسې کار کړی خو لا هم په غزه کې جګړې پای ته رسیدو لپاره اسرائیل او حماس پرې سلا شویلې دي. د متحده ایالاتو مخالفو هیوادونو د ولسمشرۍ او نورو ټاکنو پایلو د اغیزمنولو لپاره خپلې هڅې ګړندې کړې. د امریکا غاک خبريال جیف سیلډن د امریکا د مخالفو هیوادونو لخوا په رای ورکونکو د نفوذ د هڅو په اړه دا راپور جوړ کړی دی.
د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په سیالۍ کې د امریکایانو د رایو د ګټلو لپاره هڅې روانې دي.
موږ خپل اقتصاد خوندي کړو او موږ خپل منځنۍ طبقه وژغورو.
It's time to turn the page.
وخت را رسیدلې دی چې شیان بدل کړو.
امریکایي چارواکي وايي په دې سیالۍ کې روسیه هم ګډون لري.
President Vladimir Putin's inner circle includes
د ولسمشر ولادیمیر پوتین حکومت د سرګي کیرینینکو په ګډون د روسیې د عامه اړیکو شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د امریکا د 2023 کال د ولسمشرۍ پټاکنو د اغیز لپاره د غلطو معلوماتو او د دولت لخوا تمویل شوی افکار خپرولو ته وده ورکړي.
امریکایي چارواکي وایي چې د توتھی یو برخه کې د لسکونو خبري و پانو نقل کول شامل دي تر څو د مهمو مسلو پاړه د متحده ایالاتو د رائے ورکونکو په فکر اخیس وکړي. په بل برخه کې د روسي دولتي رسنۍ آر ټي شامل ده چې په متحده ایالاتو کې مشت رسنۍ او ته د شاوخوا $100 میلیون ورکولو تور پر لګول شوې دي.
To pay unwitting Americans
د امریکا په ټاکنو کې د نفوذ او د دیموکراسي د کمزوري کولو لپاره د کرملین پیغام رسولو لپاره ناخبر امریکایانو ته میلیونونه ډالر ورکول شوی.
روسیا دا تورونه رد کړی دی.
دا د روسیې نه ویره ده. دا د بیان پر ازادۍ برید دی. دا تبعیض دی او دا د متحدو ایالاتونو تر ټولو ناوړه لوبه ده.
امریکایي چارواکي دا تورونه ردوي او د خندا وړي بولي او بیا دلته ایران هم دی.
We have observed increasingly aggressive Iranian activity.
موږ د ټاکنو په دې دوره کې د ایران مخ زیاتیدونکو تاروزی فعالیت لیدلې. په دې کې د ایران لخوا په روسیې کې راپور شوی فعالیتونه شامل دي چې د پخوانی ولسمشر ترامپ کمپاین ته د داسې حالات برابر کړی. د ټاکنو د پایلو مخونی سي او د خپل ګټو لپاره د ټاکنو په پایلو اغیز وکړي.
د متحده ایالاتو د استخباراتو چارواکي وایي چې چین هم په کوچنی پیمانه په ټولنیزو رسنیو کمپاین پر مخ وړي چې هدف یې هغه کاندیدانو ته زیان رسول دي چې فکر کوي د بیجینګ خلاف دي. خو دا پوښتنه شته چې آیا متحده ایالات د بهرنیو د لاسوهنې مخنیوي کوي؟
think so far this is really broken through as
ز فکر نکوم چې تر دې د مډیر امریکایي رای ورکونکو دا یو مهمه مسله غنی چې تعقیب کړي مګر دا د رای ورکونکو لپاره واقعا مهمه ده چې پوه شي چې ستیریږي او څنګه دوی ممکن تر نفوذ لاندې راشي
امریکایان ټاکنو ته د تیاری بجریان کې ډیر سلری چې پر فکر وکړي دا و جف سلډن د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفی امریکا غږ
بل خو د مهاجرت لپاره د جرمني کمشنر وایي چې هیواد خیر روانډا سره داسې و هوکړه وکړي چې له مخې هغه پناه غوښتن کې چې د پناه غوښتن نه دی منل شوی افریقایي هیواد روانډا ته ولېږي. جرمني حکومت د غیر منظم مهاجرت د مخنیوي لپاره د دوشنبه په ورځ په خپل ټولو ځمکنیو پولو کې د څار کتنې او تلاشي نوې لړۍ پیل کړې. د امریکا غږ د خبريال هنري ریچول د رپورت پښتو ژباړه ته پام وکړي.
د جرمنی پولیسو او سرحدي ساتونکو د دوشنبه په ورځ دغه هیواد په ټولو ځمکنیو پولو باندې نوموړي هیواد ته د ورتلونکو خلکو تالاشي او د هغوی د اسنادو لیدل پیل کړل. چارواکي وایي چې دوی په اصل کې شکمن ناقانونه کډوال په نښه کوي.
موږ غواړو د مسافرونو او د توکو د لیږد رالیږد کې د ستونزو کچه ټیټه وساتو.
جرمني د اروپا د پاسپورت نه پرته د شینګن د آزاد زون غړی دی. د دې ځون غړي کولای شي کچېر عامه پالیسی یا داخلي امنیت جدي ګواښ پېشي نو د پولو کنټرول څار او چکول پیل کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل چې دا یو اړین اقدام و.
جرمني ته د راتلونکو مهاجرو شمیر ډېر لوړ دی.
جرمني په 2015 کال کې د عربو پسرلی په پایل کې له 1 میلیون څخه ډېر عرب مهاجرین ومنل. دا هواد 1 میلیون څخه د زیاتو اوکرایني کډوالو قربتوب هم کوي. د مهاجرونو زیاتوالی د دې سبب شو چې ځنې رای ورکوونکي خبرګون وخیا او د جرمني د ښي اړخه بدیل ګوند ته مخه کړي. دغه ګوند په وروستیو سیمه ایزو ټاکنو کې حیرانوونکي بریا ترلاسه کړې ده. د جرمني ډیری ګاونډیانو د پولو د څار د نوي اقدام ته له غوسې ډک خبرګون ښودلې دی.
زه هیڅ شک نه لرم چې دا د جرمني داخلي سیاسي وضعیت دی چې د دې ګامونو د پالې کېدو لامل کیږي. دا زموږ په پولو د غیر قانوني مهاجرت په اړه زموږ پالیسي نه څرګندوي.
شنون کې رافائل بوسنګوای د پولو څارنه کولای شي په محل کې د اروپا یو والی کمزوري کړي.
دا پارسلونه یا کانټینرونه نه دي. موږ د خلکو سره معامله کوو او موږ د غیر منظم مهاجرت د کاروباریان سره هم لاس او ګریوان یو. ځینې خای د کنټرول په برخه کې ډیر حساسیت وخی او ځینې نور ممکن دومره حساس نه وي. ځینې به زموږ په اروپایي گاوند کې بیلابیلو جګړو ته ګوري او دا زموږ له اختیار وتلې مسلې دي.
جرمنی هم د هغو پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو بهیر چټکوي چې د پناه غوښتنې وړاندیز رد شوی وي. آیا دا نوي اقدامات به په مهاجرت اغیزه وکړي؟ په ورته وخت کې یو حکومتي چارواکي په دې وروستیو کې وویل چې جرمني کولی شي له رواندا سره د یوې معاملې د ترسره کولو هڅه وکړي چې هلته د پناه غوښتونکو د خیزیو او د پناه اخیستلو درخواستونه وڅېړل شي. انګلستان د جولای په میاشت کې د تورته یو پلان لغوه کړ. د هنری راجول ریپورت غورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
د و نادر کشوی افغان پر هم راپور لرو چې نومي کندهار دی او شپارس کلوړاند په کابل کې نادر کشوی وو. اوس یې کورنۍ په کوهات کې ژوند کوي. د هغه کورنۍ د بیوزلۍ او ژوند سختۍ او ترڅنګ نن هم په دې انتظار دی چې کندهار به کور ته راشي. مسکا صاحبي په رپورت لري.
د بيدر کشوی کنداري انزور زوی ورتګوري هغه پلار چې شپارس کلوړاند په کابل نادر کشو د کنداری زوی شفیع الله کبار راټولولو کې ستر شو او اوس کوهات کې په یو دکان کې شاګردي کوي. وای څوک چې د پلار پښتنه ترې وکړي نو ځواب ورنورک شي.
کله بچا پښتنه راو کړل سي پلار دې مړل کډوان دی کنه نو هغه ته بس 15 منټه چپو ما مله زو ته څه وایم چې ما پلار مړل کډوان دی دا اوس بل لار برا سره نو دی مړ دی چې مړ شوی دا بس دې ډیر زیات به دې درته ولا مورستم سی پلار نه مړی او نه ژوند دی او زه د سیوم چې ما پلار مړل خو بیا هم ځانم تیری کړی سخت ډیر زیات خپلم خواري کخي ما ما پلار می چې کله نو شوې ده خپل کور نه بار په مغ ماشوم توپ کې ما کباړ مبال ټوله او کار به میکاو د بازار کې او وسم ریړه باندې سامان مامان لګو ما
کنداري د شپږ اولادونو پلار وو میرمن یې نن هم د خاون انتظار باسي وای د هغلور کې دو شل ورځې ورسته پاکستان ته د خپل لیور سره راکړواله شو خو د وخت تیریدو سره بي وزلي دومره شو چې خپل دوه لورې د پیسو په بدل کې خرڅ کړي څو دو سه دو لپاره سرپناه ومومي
او هغه د سالو کور نه وته وای زملګر سره بار تزم ولای ته رانغلی رانغلی او رزوته دوه رزوته په دریم اوره ساغه ملګر چا ما پیزاند هغه نه پختنه وکړه مایند ما خوان چې شاه خو له دې سره باندې زما هغه دوی له ما ته پتل نه نسته مونږ ته خو نه دراغل ده اته ما سلاش شپې وته دولس شپې وته بیا خسر کور خبر کدل ته خسر کور مدل ته بیا د علی ور مراغل خسر مراغل ما بس دوی بیا دل تر اوسه نو سیمه ما ته نه ده دا که چا سره دښمنی نه و نن بدیو ته خو سم ما راضی اوس نن به راضی سبا به راضی بیا زه دل تک راغل ما ته شپه وو ته کال د علی ور سره مالته اخواتم بیا مې ولور مخارڅکه تا کوته موچو بلکې ودې سغات نه مجبوري دې بلور پسې بل مخارڅکه اخواتم کوته واچو دا بچی مې لوی کسترک دغه د لورګانو پیسې باندې بچی مسترک
د کنداري ورونه چې د هغه د کورنۍ سرپرستی پر غاړه ونیوه وای پر هیڅ ځای هم شک نشته او نه پوهیږي چې هغه چیرته ولاړ
ډیر منډې مکړې پلار مې زنده غوښ کې الله دې ټول مسلمان وخی منډې وکړې درړې وکړې من خپل لاړې خو هیڅ مونږ ته دا پته یقین په خدای وکاسي وسه مونږ ډاری وو سیاره مونږ ته څوک څو نه رسې یو خدای مونږ خو سړی نه پیژنو مونږ خو مدینه نه پیژنو مونږ ته څوک څو نه رسې چې دا ورور مې د شي مړ زنده بوت ترای تامس مونږ څوک بونه زی
که څه هم کنداري نه سیاسي فعالیت درلود او نه هم د کوم ګوند غړیتوب خو بیا هم نادر کړي او د ورکیدو سره یې کورنۍ د ویرې ژوند تیروي د کنداري د بيدرک کېدو کلونه ورسته یې نن هم کورنۍ د بیرته راتللو لارې څاري خو معلومه نه ده چې د هغه دیدن بعد دوی په برخه شي یا نه مسکا ساپي امریکا غاک کوهات
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو خلچ موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړه بیانګینو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيوي د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
او لته خمخ کې په بجنګ کې د خلکو له خوا سپوږمۍ د فستیوال د منځل لپاره د لاتینو د روخانه کول ستره میله پیل شوه د غالمانځنه د دوبی د منځ د منځل لپاره د چین کلتوري فستیوال دی دا ځل د بخوا په پرتله په چین کې د لاتینو تر ټولو اوږد او پیچلې فستیوال دی د اټکل مخې په دې فستیوال کې سل زره ډول ډول لاتینو ننداري ته ایښودل کیږي دا وزمنګ د نن شپې د پښتو خبرونه د امریکا غږ نور خبرونه هم دوام لري مهروي تربیه